السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې د 12 ساعته خبرونه په سر کې مو ز رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1490 الهجری المریس کال د عقرب 28 نیټه چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 19 سره سمون لري. د دې سهارنۍ خبري مونچلې تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخوړي. زلمه خلیل زاد وی هیله مند چې د افغانستان د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان سوله وکړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ وی پاکستان د میلیارډونو ډالرو په مقابل کې د امریکا لپاره هیڅ هم نه دی کړی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې د مشورتي بورډ په اړه د سلا مشورو لپاره تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت وی افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وی په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلا مشورو لپاره تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. خاغلی غنی پرون یک شنبه له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم وکتل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر او نورو مشرانو سره په کتنو کې ویل چې سوله یوه پروسه ده او غیت درسیدو لپاره عمومي اجماع ته اړتیا ده. د کورنیو چارو وزارت وی چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب دانش د یک شنبه پر زویل افغان کمانډو پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خوا د وسلوالو طالبانو پر ضد مزکنی او هوایی بریدونه پیل کړي دي. دانش د غرازویل شاوخوا شپږ زره ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي ده چې په دې ولسوالیو کې پاتې شي. پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غزنی پر جاغوري او مالستان د طالبانو د برید د انګیزې په اړه ویل د وی زنی طالبانو له ایران سره اړیکې جوړې کړې او هغه طالبان چې د حمله کړې غواړي چې په دې سیمه کې له فاطمینو څخه کار واخستل شي او دا کار توجیه شي او داسې وخی چې دا سیمه دفاع ته اړتیا لري. خاغلی خلیزاد په نهال کې د دې احتمال یادونه هم وکړه چې اوس د خبرو وخت راغلی او ممکن طالبان غواړي چې د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره زیاتې سیمې ونیسي او مالستان او جاغوري نسبتا اسانه هدفونه و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وی په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته بلاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي ځواکونو سره وویني. ښاغلی ټرمپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله به دی دواړو هیوادونو ته سفر کوي. له کله نه چې ټرمپ د امریکا ولسمشر غوره شوی دی افغانستان ته سفر نه دی کړی او له همدې کبله په امریکا کې پرې انتقادونه کیږي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په ریاض کې د عراق له ولسمشر برهم صالح سره ولیدل. د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس له پاچا سلمان سره د عراق د ولسمشر د خبرو جزئیات نه دی په ډاګه کړي. د دې آژانس راپور سره سم د عراق ولسمشر ته په هوایي ډګر کې د ریاض والی هرکلی وایه. خاغلی صالح سعودي عربستان ته تر سفر یو ورځ وړاندې په تهران کې د دې هیواد له چارواکو او ولسمشر حسن روحاني سره وکتل او په خبرو کې ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په برلین کې اروپا ته د ګڼو ورپېښو ستونزو پر وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یو والي غوښتنه وکړه. مکرون چې له ډېر وخته د ایروزون د لای په استون غوښتنه کوي د اروپا اتحادیې پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې د مهاجرت ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي. ایمانویل مکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ته ویل دا د جرمني او فرانسې مسؤلیت دی چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل له ولسمشر مکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې په داسې حال کې د جرمني او فرانسې د دوستۍ پر اهمیت ټینګار وکړ چې اروپا په یو سخت پړاو کې ده. او د لاتویا خلکو د خپل هیواد د خپلواکۍ لسمه سلمه کالیزه د کنسرتونو پوزي پریډونو او اورلوب په شان په جشنونو ولمانځله. د استونیا، لیتوانیا او فنلند ولسمشرانو پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د دې هیواد له ولسمشر سره یو ځای د خپلواکۍ پر څیرې د ګلانو ګډۍ کې خوده او د پوزي پریډ ننداره وکړه. د څلورواړو هیوادونو ولسمشران همداراز د لاتویا په ملي تیاتر کې کنسرت ته لاړل. لاتویا له استونیا او لیتوانیا سره په 1918 کال کې د خپلواکۍ تر اعلان مخکې د روسیې د امپراتورۍ برخول. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وی هیله مند دی چې په افغانستان کې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي.
آی هوپ دات د طالبان اند ادر افغانز وود یوز د الیکشن ډیټ از ا ډډلاین ټو اچیو پیس اګریمنت.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا پر پاکستان انتقادونه کړي او وایي چې د میلیاردونو ډالرو په مقابل کې اسلام آباد د امریکا لپاره هیڅ هم نه دی کړي. په زابل کې د وسلوالو پر ضد د پراخو ژمنیو پوځي عملیاتو جزئیات هم در سره شریکو. د نړۍ مطبوعات لولو او د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ژوند رنګونه خبرېږي.
ژوند همدغه ستیریږي لکه یو بسر کې غوندې، یو وخت ګورې تازه، بل ورځ ګورې سي مړاوې.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استاذې وایي چې په افغانستان کې لستوندو سره سره سولې ته خوشبین دي. زلمی خلیلزاد په یو خبری غونډه کې هیله سرګند کړه چې د افغانستان د ولسمشری تر انتخاباتو وړاندې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. د خاغلی خلیلزاد د سرګندونو چوزيات د اسمت ساروان پر پور کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګند کړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون یک شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې هیله څرګند کړ چې طالبان او د افغانستان حکومت به د راتلونکي مریض کال د حمل د 1.5 نیټې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې پر سولې موافقه ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه،
آی نو دټ د ګورنمنت اف افغانستان وانټس پیس.
زه په هیشم چې د افغانستان حکومت سول غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لاري بریالي کېدای شي. دوی غوړه بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لاري حل
شي.
د همداراز وویل چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه چې د یې په استازیتوب خبري کوي هم سول غواړي. خلیلزاد وایي چې له ټولو خواو سره خبري کړي او ټول د سولې غوښتنه کوي. حتی مو وکړه چې د شاغلی خلیلزاد د څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو. وی حکومتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس ډاکټر اکرم خپلواک چې تر یوې اونۍ پخوا پورې د ولسمشر غني سلاکار هم وو، ازادي رادیو ته وویل چې د سولې حل ځلې له یو کال راهیسې جدي شوي وي.
مثیر یو کان را په دی خو د سولې د واقعي سولې راتګ لپاره کافي اندازه کارونه وشول او غټول شرایط دني شرایط د سولې لپاره آماده شوي دي. په ټولو خواو کې هم په نړیواله ټولنه کې او هم د افغانانو په منځ کې د سیاسي حکومت او د طالبانو تاریخ په منځ کې آمادګي کاملا موجوده ده. دا حالت کوي چې سولې هغه مطلوبه نتیجه چې موږ په کار ده ترسیدو او حساس وخت او سخت فیصلو او تصامیم رسیدل رسیدلیو دا سخت قانون او فیصله اخر بعد ونیول شي.
خلیل زاد باور لري هر څومره چې ژر سوله کیږي همره ښه ده، ځکه چې جګړه به پای ته ورسیږي. خلیل زاد د خبرو نتیجې ته محتاط خوشبینی ښکاره کړه، ویل چې د سولې په لاره کې ستونزې شته او نه غواړي چې په غیر حقیقي ډول د خلکو توقع لوړ کړي. نه غواړم چې دلته اعلان وکړم چې د کومې ځانګړې خوا په دریځ کې بدلون راغلی دی. فکر کوم ستونزې او چیلنجونه لا شته، مگر بالقوه امکانات هم شته او ټول خواو ته پکار ده چې لدی بالقوه فرصت څخه استفاده وکوي او افغانستان د سیاسي جوړجاړي لور ته بوزي. پرون یو شمیر خبری رسنیو د طالبانو د سرچینو په قول وویل چې د خلیل زاد او په قطر کې د طالبانو د استازو له خبرو وروسته سولې ته د دوی خوشبینی زیاته شوې ده. طالبانو په وروستیو کې په خپل مرکچی پلاوي کې د ګوانتانامو درې پخوانی بندي طالب مشران هم شامل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وویل چې طالبانو مرکچی پلاوی ټاکلی او حکومت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی.
د اسمت سروان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دی هیله مند دی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه. ویل چې پاکستان د میلیاردون ډالرو مرستو په وړاندې امریکا ته هیڅ نه دی ورکړي. ښاغلی ټرمپ په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د تروریستانو د پناه ځایونو یادونه هم وکړه. نور جزئیات له عصمت سروان اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یکشنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستي د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږی، فکر وکړی په پا پاکستان کې چیرې اوسېده؟ فکر کوم په پا پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په می میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ډالر ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو، موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ډالر ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول، دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. د وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تروریستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته 300,000,000 ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگتن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډونلډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی. پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1,296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي، او که انټرنیټ لرئ نو په انټرنیټ کې بیا د ازادي راډیو پر ویب پاڼه زموږ خبرونه هم په مستقیم ډول واورئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده ازادي راډیو .com. سالی محمد سالی د نړۍ خبرونې او مطبوعات لوسی او د افغانستان د تحولاتو په اړه د زینو مقالو مهمه برخه در سره شریکوي.
آنلاین خبرونې انټرنیشنل پالیسی ډایجست په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي ترمنځ پر دویمې کتنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد تیره پنجشنبه د سولې پر موضوع په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. ځینو سرچینو د شغلی خلیلزاد په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی هیله من دی د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت هم افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. د لیکنې په حواله خلیلزاد چې د نومبر له اتمې د دویم وار لپاره سیمې ته په سفر وتلی تر روانې سه شنبې به په سیمه کې وي او هڅه کوي د افغانستان سولې ته د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د شغلی خلیلزاد وروستۍ هڅه په افغانستان کې د واشنگټن هغه پالیسی ترسیموي چې په دوامداره توګه ناکافي ګڼل سوې ده. خبرونه لیکي واشنگټن په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په هدف د جګړې د لوري بدلېدو لپاره بیلابیلې لارې چارې وازمویلې. په لیکنې کې راغلي چې د بیلابیلو منابعو د کارونې او د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره د امریکا تګلارې لا هم په افغانستان کې د جګړې اساسي علتونه له منځه نه دي وړي. د لیکنې لیکوال د طالبانو په تحرکاتو کې د پاکستان محوري رول ته هم اشاره کړې ده. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د دې پر ځای چې واشنگټن د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته اشاره وکړي، له پاکستان څخه یې له هیلې په ډکه لهجه غوښتنه کړې چې خپله طالب پلوه پالیسی بدله کړي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستان د ټول رژیم پر ځای د پاکستان پر پوځ د تحریمونو لګول اغیزناک تمامیږي. د لیکوال استدلال دا دی چې د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې تر ټولو ځواکمن اورګان دی چې د پاکستان پر استخباراتي اداره یا ISI هم کنټرول لري او د طالب پلوي پالیسۍ په ګډون د پاکستان د بهرني سیاست کرښې ټاکي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو په دوام په لوګر کې د دوو محلي چارواکو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د لوګر د برکې برک سرپرست ولسوال عین الدین امین او د ملي امنیت مدیر عزیز الرحمن د شنبې په ماښام په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د میل آنلاین په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې افراطي وسلوال تقریبا هر ورځ پر امنیتي چارواکو او دولتي مقاماتو حمله کوي. د لیکنې په حواله وسلوال په دغو حملو کې له سړک غاړې بمونو هم استفاده کوي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیان هم وژل کیږي. دینو ادارو په افغانستان کې د ملکیانو په ځنګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ویلي و چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1540 تنه ماشومان وژل سوي او 1142 تنه نور ماشومان ټپیان سوي دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او زابل کې د وسلوالو پر ضد پراخ ژمني پوځي عملیات پیلېږي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر ضد په پیلېدونکو پوځي عملیاتو کې افغان ګډ ځواکونه برخه لري او هدف یې په دې ولایت کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو له منځه وړل دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې به هوایي ځواک هم د اړتیا پر مهال برخه اخلي. له سیمې په زمونږ همکار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د زابل امنیتی چارواکي وایي غواړي تراتلونکي پسرلی مخ کې په دې ولایت کې د وسلوالو پټنځایونه او مرکزونه لمنځه یوسي. د زابل امنی کمانډان سمنوال مصطفی معیار وایي چې د وسلوالو د ځپلو په موخه په زابل ولایت کې د پیلودونکو ژمنو عملیاتو پلان بشپړ کړي او په نږدې ورځو کې به دغه پوځي عملیات راپیل کړي. معیار وایي عملیات چې هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري، ډیر تمرکز به په زابل مرکز او ولسوالیو کې د وسلوالو د مرکزونو پر لمنځه وړلو وي.
موږ د ژمنی عملیاتونه هم په منظم شکل باندې طرح او تدوین شوي دي او ان شاء الله رحمان په ډیر ژر شکل باندې په هغه ولسوالیو کې چې د وسلوالو مخالفینو شتون هلته د کشفي اطلاعاتو پر اساس باندې راپور ورکړ شوی دی. په هغې په مقابل کې به جدي اقدامات وسي تر څو وشي کولی د امنیت ساحې ته لا نور هم د زابل ولایت مربوطاتو کې پراخوالی ورکړو او د وسلوالو مخالفینو هغه پټنځایونه او محلات چې دوی د خلکو د ارامه ژوند لپاره تهدیدات رامنځته کړي هغه له منځه یوسي.
د زابل امنیه کمانډان وایي په ترسره کېدونکو پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو ساتنې ته هم خاص پام کیږي. طالبانو که څه هم تیر دوبی زابل کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو مرګونی بریدونه وکړل، خو د زابل امنیه کمانډان د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم سجنی عملیات بریالي بولي.
زابل ولایت مربوطاتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې منظم عملیاتی پلانونه طرحه او د هوایی حمایت سره سره د وسلوالو مخالفینو پر چنځایونه او هغه تحرکات چې دوی د خلکو لپاره د امنیت تهدید رامنځته کوله هغه ترسره شوي دي چې مثبتې نتیجې او پایلې درلودلې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د زابل د امنیتي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه خبرګون نه دي ښودلی. خو د افغان ځواکونو پر ضد د الخندق په نوم د خپلو اعلان کړو جنګي عملیاتو له جریان څخه رسنیو ته په لیږلو خبر پاڼو کې د افغان ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې ادعاوې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې لومړی یا دوهم ځای لري چې د طبي پیښو له امله سخت زیانمن دی. نجیب آقا فهیم د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانستان د طبي پیښو په مدیریت کې ناتوان هیواد دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آغا خان د استوګنې په نوم یوې مؤسسې نوې په فعالیت پیل کړی چې طبي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره به مرستې کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې د زلزلو، سیلابونو، واورې ښویدنې، وچکالۍ او طبیعي آفاتو له امله میلیونونه انسانان متاثر سوي دي. نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د آقا خان د استوګنې برابرولو موسسې په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان د طبیعي پیښو له امله سخت زیان لیدلی خو په مدیریت کې ناتوانه دی.
ما در بین دا کشوری کې
هغه وایي موږ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې له طبیعي پیښو سخت زیانمن دي لومړی یا دوهم هیواد یو او همداشان له بده مرغه د هغو لسو هیوادونو په قطار کې چې د طبیعي پیښو په مدیریت کې ناتوانه دي دریم او څلورم مقام لرو. ښاغلی فهیم څه موده وړاندې ویلي وو چې د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي. نجیب آقا فهیم زیاتوي دا مهال په هرات کې 26,000 کورنۍ، په بادغیس کې 14,000 کورنۍ او په کندهار، فاریاب او کندوز ولایتونو کې زرګونه کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آغا خان پراختیایي اداره او فوکس موسسه سره یو ځای او د آغا خان د استوګنې په نوم یې د موسسې په نوم فعالیت پیل کړ چې طبیعي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره به مرستې کوي. د آغا خان بنسټ یو استازي نور جهان وایي د دې لپاره چې طبیعي پیښې راکمې سي باید په ګډه کار وسي.
is a duty of trusteeship.
هغه وایي چاپیریال ته پاملرنه د امدارۍ یوه دنده ده. په دې برخه کې هر نسل مسؤل دی چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي. موږ د فزیکي او ټولنیز چاپیریال د کیفیت لوړولو په برخه کې هم مسؤل یو. د آغا خان بنسټ چارواکي وایي چې په تیرو 22 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او اوس هم چمتو دي چې له افغانانو سره په ځانګړې توګه د طبیعي پیښو له امله زیانمنو سره مرسته وکړي. د ښاغلي فهیم په خبره نړۍ والي موسسي او حکومتي بنسټونه به ځای شویو ته د مرستو پر رسولو کې همکاري کوي او هڅه کوي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیرته مرستې په خپل وخت ورسول سي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د اسرائیل صدر اعظم چې تلافي حکومت د ډنګېدو له خطر سره مخ دی له وخت مخکې د پارلمان انتخاباتو د ترسره کېدو خبره رد کړه. بنیامین نتنیاهو ویل د اسرائیل سنې په تیره بیا امنیتي وضعیت ته په پام سره اوس یې وخت نه دی چې عمومي انتخابات وشي. د دې موضوع جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له وخت مخکې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت وښود او ویل چې په اوسني له امنیتي پلوه په حساس وخت کې نه د انتخاباتو ترسره کېدو ته اړتیا شته او نه هم دا سمه ده چې اوس انتخابات وشي. نتنیاهو دغه څرګندونې نن یکشنبه د کابینې غونډې ته وکړې. ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د مالیې له وزیر موشي کهلون سره چې په واکمن ائتلاف کې شامل دی مرکزي ښي اړخي کولانو ګوند مشر دی خبرې وکړي. له هغه سره د نتنیاهو د خبرو هدف دا دی چې د خپل ائتلافي حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي. نتنیاهو تیرونه خپل دفاع وزیر او د ښی اړخي ګوند مشر او یک دور لیبرمن له لاسه ورکړ. لیبرمن د حماس له ډلې سره چې پر غزې ترانګي کنټرول لري له څو ورځو شخړو وروسته د اوربند ټینګېدو په وړاندې د اعتراض په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. د هغه په استعفا سره د اسرائیل په یو سلو شل کسیز پارلمان یا کنیسه کې د نتنیاهو حکومت د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري. کالون چې ګوندې په پارلمان کې لس څوکۍ لري او د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو د جوړولو ملاتړی دی ګواښ وکړ چې که د دفاع وزارت څوکۍ د ته ور نه کړل شي خپل غړي به له ایتلاف وباسي. د لیبرمن له استعفا وروسته د دفاع وزارت چارې په خپله نتنیاهو چې په اوس وخت کې له صدر اعظم پرته د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون د یو شمېر وزارتونو چارې مخته وړي سنبالوي. د نتنیاهو په مشرۍ د اوسني حکومت دوره په 2015 کال کې پیل شوې او د 2019 کال په نومبر کې چې عمومي انتخابات ترسره کیږي پای ته رسیږي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورو په خاطر تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي او د جاغوري په شاوخوا کې پر وسلوالو باندې هوایي او ځمکني بریدونه زیات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې دی به په دې هیوادونو کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره وویني. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون پر ریاست کې د عراق له ولسمشر برهم سهلې سره وکتل. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون پرون په برلین کې اروپا ته د غنو ورپې خستونزو پر وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یووالي غوښتنه وکړه. او د لاتویا خلکو د خپل هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه د کنسرتونو پوزي پریټونو او اورلوب په شان جشنونو باندې ولمانځله. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اوریدلی شي او په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د دې خبري مچلې پاتې برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنګونه
محمد خان سلام یم د کوچانو تخنیکی او مسلکی مریسیال البته د کوچانو د لیریاست نور نو ژوند دغه ستریږي لکه یو بصر کې غوندي یو واخ ګوري تازه بل ورځ ګوري سي مړاوي او
تاسو هم ژوند ته اشاره وکړه د ژوند معنا یعنی څه
ژوند کله سیمو تاسو خفای بیل معنا لري او که خوشاله وي بیل معنا عموما زدا وایم چې ژوند کول د انسانان په فیصلو پورې اړه لري موږ په ژوند کې څه پریکړې کوو هغه موږ ژوند جوړي یو سلیکشن مثلا ته غوړه کوي سي کوم څه ته غوړه کوي
ستنې ځوانان هم شته چې هغه تر اوسه پورې پدې نه پويږي چې ولې زه خفایم ولې زما ژوند خفه ده دا نه لا درک کړي هغه باید څه وکړي
کار خبره ده او دلته مهمه ده چې هغه هدف خپل وټه ځکه چې دلته د خوخي مسله ده خپل خوخه ژوند وکړي ځان له نورو سره مقایسه کوي او ژوند څه خوشاله کی پام دی خوشاله کی
ځینې وخت داسې به خلک وایي چې زه په خپل ژوند کې خفایم یا زما په زړه ژوند نه ده خو زه نورو ته ژوند کوم پلار ته ژوند کوم تجوند کوم هغه خوشاله کړي اې داس کې د شي چوک ځان خپل خوشاله نکړي خپل ژوند خوشاله نکړي بچا ته خوشالي ورکوي شي
دا مکمله غلط خبره ده سي مثلا زدي مور لپاره ژوند کوم دي پلار لپاره ژوند کوم یا دي ورور لپاره ژوند کوم یا ټولنی لپاره ژوند خپل خو کې نه تیر سوې زدا درته وایم چې چرته یو څوک دي ځان لپاره ونوسیږي یعنی ځان لزانه مور کوي نو ته به څنګه وکولای سوای سي پلار ته ووسیږي مور ته به څنګه ښکاری که هغه ځوانان سي دا فکر کوي زدا ورته وایم چې ته لزانه ورکی هدف ته نسبه رسي خو مهمه تر ټولو مخته دا ده چې تاسو په خپل یاري ژوند وکي بیا د نور لپاره ژوند وکي که تاسو ځان ونه پیژنئ نو تاسو نورم نه پیژنئ
څنګه کوي شو چې موږ هم ځان خوشاله کو ځان ته ژوند وکړو ټولنه ته او کورنۍ هم یعنی خوشاله ژوند ولر
خوشاله ژوند مخته ما درته ویل سي له صحیح فیصلو څخه راځي صحیح فیصله هغه وخت کیږي چې ته یغه هر هاړه خوسیړې او ستا په خوخوي باید موږ داسې فیصله وکړو چې له هغه څخه موږ پایدې واخلو نه تاوانونه
برخه کې اوس څوک باید کار وکړي چې د غزوانانو ته د غزهینیت ورکړي چې تاسو یې فیصله وکړي
کورنۍ مور پلار په دې کې یعنی هغه اساسي رول لري
تاسې د ازادي رادیو سهرنې خبری مجله او دوستانو د خبری مجله په ترڅ کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلیم خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د شو خبرو او د دوه غونډو جزئیات شریک کړل. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو پورې به هیله مند چې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.